کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه مطلب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 ورځپاڼې د ویب پاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښایي دوی خپل مخالف نظریات سپي. 800 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویب پاڼې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خپرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا وکړه چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړونده بختر اجانس راپور کړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د روانو نامنیو لامل بهرنۍ لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د خامنئي په نومړني علني غبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایرانه بهر د ده په ټکو داسیسګرو ایرانیانو سره تړلې وبللې. په ایران کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو یو نجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه رعایتولو په تور توقیف او بیا یې تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړي بیا دا ادعا نه مني. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو لامله پر یو شمېر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د پوز درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو عمومي قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوو بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې د دغه اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره به د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. د دې موضوع جزئیات درته وړاندې په خبرونه کې په راپور او مرکه کې وړاندې کوو. په کنړ کې د یوې کورنۍ څو غړي معلول دي او داسې هنرونه لري وایي که څوک ورسره مرسته وکړي د ژوند چارې به ښې شي.
منګه خیاطیم کولای شو، بندوزیم کولای شو، صابونونه کارم شو کولای شو.
په نړیواله مسئله کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې سازمان مشر سیما بهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن بهوس په کچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کچ خونیز مرکز د تېرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 تنه چې اکثریت نجونې دي وژل شوي او 113 تنه نورې ټپیانې شوي دي. جزئیات د امید ظهیر په دې راپور کې واورې.
محمد عامر دی په کاچ خونیز مرکز کې د خپل وژل شوی لور وحیدې په قبر اوخ کې تویوي. وای د لور له وژل کېدو وروسته دا نړۍ ورته په جهنم بدله شوې ده.
اصلا او ته سخت است بز ما دنیا د زید دو شو
ډیر راته سخت ده. د دوه ورځې راته دا نړۍ جهنم ګرځیدلی. د شپې خوب نه راځي. هر څومره چې ځان ته ډاډ ورکوم نه کیږي. زړه می چوي وایم داس یو ځای وی چې وهم زړه می وحیدیب سي ټوټه ټوټه کیږي.
پورا پورا مش اس پاس وای ده.
وحیدا د هغو 350 قربانیانو یوه ده چې د تیرې جمعې په ورځ د کابل په لویدیس کې په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شو. خوری زهرا د اسوشیټډ پریس سره په یو مرکه کې پوښتې چې ولې هر ځل اهل تشیع هزاره وګړي هدف ګرځي. هغه پښتنه چې شاید لډیر سره مطرح وي او جواب یې نه دی معلوم.
همیشه مردم هزاره مردمی که
دل هزارگان چه اهل تشیع دی پر دوی برید کیگی پر دی شاگردانو که کم سنی نو زن مرگی هم ده وحیدی تر مخوشو طول انجونی هزارگانی وی
دختران هزاره بودن.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو کورنۍ خپل غم داسې مهال ژاړي چې د پیخي پنړېواله کچ هم پراخ خبرګون راپورته کړي. پروند ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د خود څنګ مشري سیما باهوس یو بیان کې د بریټ ته په اشاره د افغان جون او خود په وضعیت جواراندیخ نه خودلی. د میرمن باهوس بیان چې د ملګرو ملتونو سازمان د خود څنګ خبر کړي پکې راغلی افغان جون او خزي خپل کورونو پوري محدود شي لکار لري شي هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخ دي په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای خوندې نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي غوښتي چې د ټولو افغانانو حقونه باید خوندي شي او د توکم او جنسیت پرته هر افغان په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. اغلی باهوز له طالب چارواکو هم غوښتي چې د افغان جون او خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره سملاسي لاس په کار شي او په کاچ خونیز مرکز د برید عاملین پیدا او له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه کړي. که څه هم طالبانو د برید په لومړۍ ورځ په کاچ خونیز مرکز د برید په اړه د پلاتون وویل خو تر ننه یې د خپلو څېړنو جزئیات نه دي روښانه کړي. تر خوای هغه شمیرې چې د دې برید د قربانیانو په اړه طالب چارواکي شریکوي له هغو سره ډېر توپیر لري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولي یوناما خبروي. یوناما پرون وویل د پیښه کې لږ تر لږه 350 وژل شوي او 110 نور ټپیان دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل په کاچ خونیز مرکز برید کې یوازې 15 وژل شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله او د ښځو لپاره د دې سازمان مشره سیما باهوس وایي افغان نجونې او ښځې هیڅ ځای خوندي نه دي. میرمن باهوس په کاچ خونیز مرکز د برید په تړاو پرون په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې خبر کړی ویلي ټول افغانان باید په خوندي توګه زده کړو ته لاسرسی ولري. په کاچ خونیز مرکز د تېرې جمعې ورځې برید کې لږ تر لږه 350 چې اکثریت نجونې وي ووژل شوې او 111 نور ټپیان شوې دي. په همدې تړاو موږ د زده کړو له فعالې میرمن قمر نیازی سره چې همدا اوس مهال په سټډیو کې وصل ده. میرمن قمر، تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په پیل کې که راته دا ووایي چې نړیواله ټولنه د تېرې جمعې ورځې د برید په تړاو باندې دا څوم ځل ده چې دوی داسې لامې خپروي، داسې بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر باندې دوی په دې بیان کې او په دې لامیو کې انتقاد کوي، د دې نه علاوه آیا داسې عملا دوی کوم کار کولی شي د دغې پی خود بندول پتاړو باندې؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو ټلمینوالو ته. ډیر پرځای پښتنه دقیقا د ټولو په اذهانو کې د پښتنه چې فقط اعلامیه خبريږي که عملی بڼه هم لري. نو زمونږ هم د ملګری ملتونو د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم د حق د تحفظ په ایسه کې فقط اوس د دوی اعلامیې اورو او ځکه مونږ په دې هم خوشحاله یو ارکلی کوو چې حداقل دوی اقدام وکړه، لاس په کار شو، زمونږ غږ تر دوی پورې ورسېده. دا مهمه ده، انشاءالله ډېر ژر به دوی عملي ګام وچت کی او زمونږ غوښتنه دغه ده، مونږ هیله او ارزو ده همدا ده چې دوی په عمل کې اقدام وکړي. ځکه چې که یو یا دوه اعلامیه باندې کوم چرک منځته رانغی، کوم دغه نسته، یو ښه خبر نسته، فعلاً تر اوسه طالبانو حتی د ځانه کوم غبرګون نه دی ښودلی د دې د اعلامیو په مقابل کې، کوم څه یې نه دي دغه کړي، عکس عمل یې نه دی ښودلی. نو باید دوی لاس په کار شي او په عملي بڼه باندې اقدام وکړي چې د دې صلاحیت لري. باصلاحیت کس د افغانستان په اوسني حالاتو کې، د افغانستان په بحراني حالات کې چې د ښځو حقونه ټول پایمال دي او ښځې قرباني ورکوي، دا وخت کې اقدام د ملګری ملتونو ډیر مهم دی.
میرمن نیازی، په دې برخه کې به ملګری ملتونه یا هغه سازمانونه چې دوی کار کوي څه ډول اقدام به دوی کوي، یا عملا په افغانستان کې دوی مداخله کوي، یا لکه د تیر په څیر چې امریکا راغله هلته نظامي مداخله وکړه، داسې به یو څه وي که نه؟ متفاوت وی؟
شاید چې متفاوت وی، ځکه چې تیر ځل څخه دوی هم ښه پایلې نه دي اخیستې. دوی تجربه کړله د تیر ځل په بمبار کې نور هم افغانان ووژل سو، نور هم خبرګونونه منځته راغله، نور هم برته ډلې ټپلې منځته راغلې. چې د دې ځل فکر کوم تر هغه ځایه پورې چې موږ څېړنه لرو او ورپسې مطالعه کوو ورپسې یو، نو دوی یو ډول مختلف اقدام به وکړي. چې د دې ځل د دوی په اقدام کې باید برته داسې مخالف ټیمونه جوړ نسي لکه تیر ځل چې جوړ سو، برته بیا هم هغه آشو هغه کسانه یې دا ځل که افغانستان کې د نړیوالو په څیر باندې جګړه هم وي، خپلمنځي جګړې لکه چې موږ په دې شاید یو چې په پاکستان کې هم دا اوس د پښتنو حقوق تر پښو لاندې ده، په ایران کې هم دغسې مشکلات شته، دغسې په هندوستان کې مشکلات شته د مسلمانانو او د هندوانو تر مابینځ. خو دوی دغه خپلمنځي مشکلات په دا رقم جګړو باندې مخته نه وړي، دوی بل ډول رقابتونه منځته کړي دي. نو د افغانستان د پاره زما په اند او زما د مطالب تر اندازه پورې داسې یو بدلون به د دې ځل راسي، داسې یو اقدام به وشي چې بیرته بیا دغه ډلې ټپلې دا رقم مقاومت ونه کړي، یعنی جنګي مقاومت ونه سي، فکري مقاومتونه شروع سي، فکري مبارزې شروع سي، رقابتونه منځته راسي، داسې یو ډول حالت باید
مېرمن یزای کدام راته وي. هغه کسانو چې دغه په تیر جمعې ورځ په برید کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي، خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، یا د دین وړاندې چې کوم بریدونه شوي دي، هغه کې د کورنۍ غړي له منځه تللې دي، دغه کسان چې پاتې دي دوی ته څه ډول انصاف ورکولی شي؟ هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې څومره کار کولی شي، هم نړیواله ټولنه؟
په کل کې خو اوس فقط تعسف ده، ټول تسلیت ورته وړاندې کوي که موږ یو د افغانستان خلک په مجموع کې، که طالبان دي او که نړیوال دي. او دا د چې ملګري ملتونو دغه اعلامیه خپره کړه، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه فامیلان باید په دې باندې په دغه یوازې په تسلیت نه، بلکې د ملګري ملتونو اقدام ته چې په تمه دي یو ډول امیدواری پیدا کړي چې موږ غږ ورسېده او انشاءالله یو اقدام به وشي او یو ډول انصاف به د دوی سره وشي راتلونکي کې، ځکه چې هغه چې مدلاسه ورکړي دي هغه خونه سلاسته راوړلای، ادي اقل د نورو د پاره پس له دغه غټه قرباني څخه د نورو مېرمنو د پاره ادي اقل یو لار خلاص شي، یو انګیزه وي د قرباني تر څو چې نور قرباني ته ارنسو، نور قرباني ورنکو، خیر دغه قرباني ته نور به دغه لړۍ ته به
مېرمن یازې فکر کوي چې په بخښنې سره مېرمن یازې فکر کوي چې طالبان به وتوانېږي د دغه پیښو عاملین عدالت راکش کړي؟
حتما، تر یو ځای پورې چې زه میډیا هم تعقیبوم او داسې سنت معلوماتونه همونږ هم لرو، نو طبعا طالبان هم لاس په کار دي، ځکه چې یو خو د دوی دلته خپل هغه رسمیت پیژندنه هم تر سوال لاندې راغلی، او زمین کې د دوی اقتدار هم تر پوښتنې لاندې راغلی، ځکه چې دلته بیا تبعیضي مسایل هم منځته راغی، پښتو ازاره او دا خبری منستراغلی شوی او سونی منستراغی، نو ځکه باید طالبان لاس په کار وي او انشاءالله خپل استخباراتي ټیم به فعالیت شروع کړي وي، تر یو څه ناڅه چې زه معلومات لرم هم هغوی لاس په کار دي. دلته باید هغوی خپل دغه چې ده هغه باید حفظ کړي، ځکه چې دوی پر اقتدار باندې دي او دوی څخه توقع کیږي، دوی باید د افغانستان خلک د ځان څخه متنفر نو فلهذا د عاملین به زر تر زر دوی خلکو ته ور وپیژني او ان شاء الله چې رسوابه کی.
ډیره زیاته مننه د زده کړو فعاله میرمن قمر نیازی و چې د تیرې جمعې ورځې د برید پاړې موږ سره خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد!
بو سر بخوی کردستان!
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم شورسه
هسته ایمون.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسي ځواکونو سره د جګړې په نمړیو کرخو کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې پرونی هم ډیری سیمې له روسي ځواکونو آزاد کړې دي. هغه تیر شپه په ویډیو وینا کې ویل چې د هیواد پوځي په ډیرو اشغال شوو سیمو کې د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین وسلوال ځواکونه په یو شمیر سیمو کې د نورو ښارونو له آزادولو وروسته د روسي ځواکونو په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی تیره شپه په ویډیوي وینا کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وویل چې پرون دوشنبې زموږ د پوځ او زموږ د ټولو مدافعینو یرغلیزو عملیاتو دوام وکړ، خو اوکراینی چارواکو او د روسیې لخوا ګمارل شوي و چارواکو وویل چې د کیف ځواکونو د اکتوبر په درېیمه په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړ او د ستراتیژیک دنیپر سیند په اوږدو کې چې دا هیواد سره جلا کوي څو کلي بیرته ونیول. د اوکراین په جنوب کې د پوځي عملیاتو قمندانې وویل چې د دوی ځواکونو په جنوب کې چې د جګړې مشخص ځای نه دی ښودلی، یو دېرش روسي ټانکونه او څو راکټ لانچر له منځه وړي دي. دغه دا ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز وویل، په څو سیمو کې نوي نفوس لرونکي مرکزونه آزاد شوي او په ډیرو سیمو کې د جګړې په لومړۍ کرښو کې سخته جګړه روانه ده. هغه د نوي آزاد شوو مرکزونو مشخص ځایونه په نښه نه کړل. زلنسکي زیاته کړه چې زیات شمېر یرغلګر د تېښتې هڅه کوي، د دښمن پوځ ډېر زیانونه زغمي او پر دې خبرې پوهاوی په زیاتېدو دی چې روسیې د اوکراین په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې زلنسکي وویل چې د دوی ځواکونو د دونسک په سیمه کې د ختی ستراتیژیک ښار لیمان بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د لیمان بیانول په اونیو کې د اوکراین د جګړې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه وه چې په شمال کې د خارکیف په سیمه کې د تهاجمي عملیاتو په تعقیب ترلاسه شوه، چیرې چې روسي ځواکونه ځپلي او ډېر څارونکي حیران کړي دي. د لیمان سقوط دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره وروستی پشا تګ و، او هغه څو ورځې وروسته له هغې پیښ شو چې هغه د دونسک او د اوکراین درې نورې سیمې لوهانسک، زاپوروژیا او خیرسون په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې. د دې سیمو ډېرې برخې له میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوې وې. کیف او لویدیز دغه الحاق غندلی هغه غیر قانوني او د شرم وړ بللی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خویندې او یو ورور معلول دی. د دې راپور جزئیات به درته وروسته وړاندې کړو، خو اوس په ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته.
ډیپلوماټ خبرونه د کابل په دشت برچی کې پر یو خوونیز مرکز د جمعې ورځې د بریټ په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی د کابل په هزاره میشته سیمه کې پر یو خوونیز مرکز په بریټ کې زده کوونکي وژل شوی. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او خځو لپاره یو لوی غمیزه بلل شوی. په مطلب کې راغلی د کابل په دشت برچی سیمه کې هغه صحنه پیښ شو چې په خو هم ټول ورسره آشنا وو، یعنی په یو انتحاري حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي پنه خښول. ډیپلوماټ زیاتوي چې د کاج په نوم د ښوونیز مرکز کې هغونجونو زده کړه کوله چې له احتمالي خطرونو سره سره د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د کاج په څیر ښوونیزو مرکزونو په دشت برچی کې لنجونو سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپلې هیلې وروزي، خو ډیپلوماټ زیاتوي چې ښوونځی په دشت برچی کې خوندي ځای نه دی. خبرونه یادونه کوي چې په 13 اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همدارز د ممتاز په نوم په بل ښوونیز مرکز کې څو چاودنې وشوې چې شپږ کسان ووژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل. ډیپلوماټ همدارز د 2000 کال په می میاشت کې د برچی په یو بل ښوونځي کې د بمی چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 50 کسان ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو مخکې له دې د افغانستان پر شیاګانو د تیرو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دشت برچی د بریټ پر وړاندې د مظاهرو پر مهال له معترضو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعا او تکتنه کړې او د عیني شاهدانو په حواله لیکي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورسپانه د یوې معترضې میرمنې له قوله لیکي چې وایي موږ یو ځای د لاریون په حال کې وو او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شعارونه ورکول. د میرمنې چې د انډیپندنت په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې طالبان به هیڅکله د دوی ساتنه ونه کړي او په نړیواله ټولنه کې هم د دوی استازیتوب نشي کولای. انډیپندنت په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې چې د حمله بګنونکو بللې او ویلې دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حمله د منلو وړ نه دي.
د کندړ سرکانو ولسوالۍ هغه کور چې پکې درې ځوانې خويندې او یو ورور معلول دی. څلور وړې خیاطي، ګلدوزي، پر جامو چرمی لګول او د لمریزې برېښنا څراغونه جوړولی شي. د دوی په خبره چې پخوانی حکومت کې ګنډل شوو جامو او جوړو کړو څراغونو یې بازار درلود او هر میاشت به یو څه ګټه کوله، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره هر څه په ټپه ولاړ دي او ژوند یې تریخ شوی دی. چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د 15 کلنې سلما دواړه لاسونه او پخې قدرتی لنډ او کاغه پیدا شوی. په همدې کور کې د سلما دوی خويندې او د عمر په نوم یو ورور په ورته ناروغي اخته دي. د څلور واړو مخې ته د جامو ګنډلو ماشينونه یخي او کله چې خپلوان ورته رخت راوړي هغه یې تکالی ګنډي. سلما وای د دریو خويندو او یو وروري د جامو ګنډلو سربیره د ګلدوزی پر جامو د چرمو لګول او د لمریز برېښنا څراغونو جوړولو چل هم زده دي، خو دومره څه نه لري چې پریزانته مواد واخلي او به بازار کې وپلوري.
څلور مای بینم، مشرور مای بار، موږ درې خېنې مای بینم، موږ خیاطیم کولای شو، ګلدوزیم کولای شو، صابونونو کارم شو کولای شو، بلبونو کارم کولای شو، د سیمن څخه مرسته وکي سامان را لاله کې ما پلان سپینګیره موږ خپل اوس نه کیږي چې وایل چاره سره مرسته وکړه کم کار ته برابر کې نو موږ خپل کار کوو.
د څلورو معلولو بچو ترڅنګ سپینګیره او غمونو زپل پلار 15 کلن محمد سلیمان ولاړ دی. وای په خوای ځواني و د معلمۍ ترڅنګ به د پټي دهقاني هم کوله او همداراز به خپل معلول بچی ل یوځی بل ته پر شا انتقالول، خو اوسې د زړه او وجود زور کم شوه. هغه د طالبانو حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی دی وکړي چې له وسنیو بدو اقتصادي ستونزو څخه بیرون شي.
زما په کور کې څلور مې بیندي او زه هڅه تر وسه په سپینه ګیره باندې دیتا ام د بندوبست رزق کوم چې او څه سلمانه خبره ده. ډیر مې بیندي په افغانستان کې چې نه د قانوني وسکیږي او نه د کوموزیپی ټول نړۍ باندې کوم چې دغه بے وزه قشر سره کومکونه وشي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مسولین هم وایي په ولایت کې یو شمیر معلولین چې سترګې او لاسونه روغ دي بیلابیل کسبونه زده دي او ورسره لږ مرسته کولای شي چې د ژوند یو برخه ستونزې حل شي. په یاد ولایت کې د معلولینو اتحادی مشر محمد اساق قلندرخیل ازادي راډیو ته وویل
دوی د قالین مافیا د مرۍ د غاړو جوول ورته یاد دي، حیاتي ورته یاد ده. که د دوی د سپورټ لپاره داسې څوک پیدا شي دوی ته پیسې ورکي، قرضه وله ورکي، که نه همداسې سپورټ کړي ځکه بې وسه خلک دي، داسې نور معلولین هم زیات دي. په موسساتو موږ غږ کوو چې دوی سره همکاري وکړي، دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې دوی کار ورته یاد دی، خو زمینه سازي ورته باید وشي چې دوی کار وکړي او خپل ژوند په مخه ویسي، کورنۍ ورپهغاړه ده، فامیلونه ورپهغاړه دي.
په کونړ کې معلولي خو کسبګر انجونی او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سلګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سخت اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز په د هیواد په سویل کې روزګان ته ورشو. د امر بالمعروف او نهر ملکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغه وزارت مسؤلین او د څرګندونی روزګان ولایت ته د سفر پر مهال کړی دي. دوی ویلي ان یو شمیر طالبان خبرې او لارښوونې نه عملي کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو متعلق هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د دورزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غوندو تالار دی. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلی پلاوی د دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د څلری ملیو طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبت الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمی شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمی بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمی او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپل اداري او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکز د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایات او ریدو وزارت
طالبان باید له وجود څخه څونی کښته نکړي. دوهم، طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکانو ته ځای ورنه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم، طالبان مکلف دی چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم، طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم، طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکې او سپورې ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم، ټول دولتي او نظامی ادارې باید د امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم، طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم، طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. جرلسم، په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړه وړه او صورت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم، طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم، طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. ولسم، طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم، طالبان باید دوه ځایه معاش ونه کړي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شوو موادو باندې په کلک عمل وکړي.
خدای امر بالمعروف وزارت څخه راغلی یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسول مفتی عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال ویل چې یو شمیر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وای دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا هیبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول بنوایو اکثره مجاهدین دغه مشران دغه امر بالمعروف مسؤولین او دا ټول امیرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولي. نعوذ بالله من ذلك. دا چې خو نوای دا زموږ دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجادي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول دا کار دی ولی کړی، دا څڼي دی ولی د شریعت خلاف دی. دی وایي ته بیا څوک دا هم وایي وزه د پنشیره راغلی یم.
د امر بالمعروف وزارت د سمی او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپل خبرو پر مهال د غراز خلکو ته هم خبرداري ورکړ ک ملکی خلک د دې خبري ونه مني، دی به پر نورو لارو چارو هم غاور وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات رادیو ازادي ته د دانش مرکز سره تګاب لسمه. دا کوم خويند چې په افغانستان کې د خپل حقوقو د پاره مبارزه کوي، دا د ټول افغانانو خويند دي، د ټول افغانانو مند دي. که افغانان په دې باندې ننګ وکړي، ځکه طالبان د خوانو وهل کیږي، رټل کیږي، بیا دې قرباني کیږي، دا د افغانانو لپاره غټ شرم خبره ده او غیرت به قرباني وکړي. باید هر افغان داسې ووایي چې دا زما خور ده، ځکه هغې تنها د خپل ځان حقوق نه غواړي، بلکې د ټولو افغانانو د حق لپاره هغوی مبارزه کوي. نو باید افغانان ورباندې غیرت وکړي، ځکه چې هغوی وهل کیږي، رټل کیږي. دا څنګه یو افغان ته مناسب ښکاري چې هغوی وهل کیږي، رټل کیږي، په ځمکه راغورځول کیږي او موږ ورته یو پښه په بله اړولې ده او ټنډه هم ورباندې نه خواده کوو. نو باید یا د غیرت دا وهم ونه کړو، باید د دې خویندو په خاطر باندې باید راپاڅېږو او د هغې د حقوقو د پاره مبارزه وکړو. هر افغان دپاره لازم ده چې مبارزه وکړي او د طالب د مزدور ډلې په مقابل کې باید ودرېږي او یو هماهنګ یو غږ شي. باید ځکه نن د افغانانو خویندې او د افغانانو میندې نن ورځ په سړکونو په هغه باندې د طالب د خوانو وهل کېږي. دا اتیا د ټولو افغانانو میندې دي.
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولسوالۍ د چکجي د سیند څخه. زموږ سړکونه او لارې خرابې دي او مخابراتي شبکې نه ته د لوړپوړو چارواکو څخه مې دا هیله غوښتنه ده چې زموږ ته د مخابراتي شبکې راوي او زموږ لارې سړکونه دي سم کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه انتظار خبر کوم لغمان نه. د ما دغه غوښتنه ده چې د منګه د پخوا دغه تیر شوي دولت چې منګه وظیفه را کړې ده نو بس دغه د منګه معاشونه پاتې دي په دغه باندې بس معلومات راکړي نو ډېره بخښنه. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونه دوی منی مایته راول رسیدو په دې برخې درته 19:25 دقیقې بس لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د 800 رسپانې د ویب پاڼې د بندولو په اړه خبرګون وښود. دغه سازمان وایي پر آزاد رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پر لپسې بریدونه حق لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. 800 رسپانه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو مخې د دوی ویب پاڼه وربند کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د رسپانې ویب پاڼې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خطر تړلې ده. د طالبانو حکومت د بدخشان د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوې ادعاوې بې اساسه دي. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده. د طالبانو د حکومت اړونده باختر اژانس راپور ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دوه ورځني سفر بدخشان ته تللی دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په دغه هیواد کې د روانو ناملی ولامل بهرنی لاسوهنه وبلله. پرون روانو مظاهرو ته د علي خامنه ای په نوم نړۍ علني خبرګون کې نوموړي مظاهره کوونکي له امریکا او اسرائیلو او له ایران بهر د پټکو د سیسګرو ایرانیانو سره تړلی وبلل. په ایران کې مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د اخلاقي پولیسو یو انجلۍ مهسا امینی د حجاب د سم نه مراتبولو په تور توقیف او بیا یې تر شکنجې لاندې ساور کړه. چارواکو ویلي مهسا د زړه د حملې له کبله مړه شوې، خو کورنۍ او ملاتړ یې بیا دا انمنی. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو لامل پر یو شمیر ایرانی امنیتی چارواکو نوی بندیزونه ولګول. د ایران د پوز لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپای پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قومندان اسماعیل قانی د کاناډا په نوی بندیزونو کې شامل دي. ټول ټال 15 کسان او ادارې په دې بندیزونو کې راغلي دي. په کاناډا کې بعد دغه اشخاص او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل او له دوی سره بعد د دوه تابعیت کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منشي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حملې د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې 14 کې د یوناما د اعلان لمخې 3 کسان چې اکثر نجونې دي وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو 4 کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري که نه. د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي چې یوناما غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړی څوک دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانې دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې طالبان یا د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولی شي که نه؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنیو ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنیو ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې او هغو کورنیو چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزو پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کېږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او که نه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې رښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېریږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نه شي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته په تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وې امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وې هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کېږي چې یوه ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوځي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کیدلی شي د دې برید تر شا. اوسي چې سیاسي شنونکي کیدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي، اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردی کړی اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردی کړی یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم همدا دی، نن سبا چې د نړۍ توجه هم همدې برخې ته ده، هغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناسو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکي باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سعیدي، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري. فکر کوي چې په رښتیا طالبان حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو مېلمنې ته انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مجزانو ته شفای عاجل او کورونې ته صبر جمیل. مطمئنا په طالبانو کې چې منګه تخکارا یا وجود کاری یا وجود نه ده مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده دا چې توان نه لري او کني غواړي دواړه لاملونه به هم پکې وي اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي رسمي سیاست بنئ اما په یقیني ډول د حقوقي لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي په نړۍ کې قوانین داسې دي چې کچېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي طالبان بے کفایت افراد په دندو ګمارل دي غیر مسلکي افراد ګمارل دي تمام اتخادي د چانه وصله وخت امنیت نشاتل لمړی درجه مسول هم دي شکر
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بیلا بیلې ډلې دي مقصد مودا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وی په ځینو کې به نه وی
مطمئنن په سیاسي لحاظ باندې د منطق پر بنیاد باندې طالبان د تا ارتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځانته نوې جنجال جوړ کړي
او به نوې جنجال مطلب مودا دی چې نوې جنجال مطلب مودا دی چې نغوري ځان له اسلامي دولت ډلې یادایش یا دغه ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی
دقیقا هغه مطلب هم دی طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای په دې چې د طالب په ډلو کې دا اس افراد داسې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ د سره دې چې هغه کمیسون جوړ شو چې د وختل چې خپل صوف تصفیه کی اما د نګواړي نړیواله ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي د نګواړي چې د بې کفایت معلوم شي د خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوقي مدنینه په دې مورد کې ځان د مشکل سره کې اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بې کفایتۍ پر بنیاد باندې په طالب ډلو په طالب کې د افراطي ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه دایښ ونیسي یا نور افراطي ډلې یا زواهر یا نور په دې خاطر باندې سیاسي هغه خيار اعلی حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي اما واقعیت د خبرې نه دی چې د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي شکر
مننه مېرمن لمر فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی
لمبالا مرغه نننې شرایط په لیدو سره موږ وایو چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نه لکه د سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د زنه نورو هیوادونو په ځانګړي توګه د ځینو ګاونډي هیوادونو پالیسی هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېستان روزل شوی دی نو لدې څخه ښکاري چې نو جګړه روانه ده کاغه سیاسي جګړې کاغه نظامی جګړې د بدمرغه دواړه طرف یا دواړه اړخیزو جګړې روانې دي نو خودلته چې کومه ټکی ته باید اشاره وشي هغه دا چې بدمرغه همیشه عام ولاس عام وګړي قرباني کوي لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم تر سره شوې وي خو بل اخر څوک پکې متضرر شو عام ولاس خو زنه په یګم چې بل اخر دا ډول قرباني به موږ تر کله ورکو او څه وخت په کنټرولېږي خدای دې وکړي چې بل اخر دا ډول به کنټرول شي
دغه ډلې چې تاسو وایي نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي دوی په خاص ډول د کابل په لویدیز کې پر شیا افغانانو پر وړو ماشومانو پر نجونو او هلکانو د خوندزیو د روزنیزو مرکزونو پر ځکونکو لدی حملو نه څه تر لاسه کوي
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زمونږ په شیا او هیوادوالو باندې خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو نه یوازې زمونږ په شیا او هیوادوالو باندې زمونږ په هر ولایت کې په هر قوم باندې په هر مذهب باندې ترور پیږي او بریدونه تر سره شوی دي او موږ ځکه قرباني ورکړې دي خو سره لاغه هم بیا هم داسې حساس ګروپونه باندې چې کله دوی حمله کوي نو تا باندې هدف واضح دی دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځ ته راولي لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هېوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي او په هغه کې بالاخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هېواد خلک حساس دي، نو طبعاً چې مذهبونه او اقلیتونه بالاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پېښو په مقابل کې، نو خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلاندي وښایي تر څو خلکو دسیسې عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هېوادوالو تر منځ ستونزې هم منځته کړي.
خبر اول خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
سید صاحب ستاسو په نظر دغه ډلې لدی حملونه پر ماشومان او مخصوصا د خوانځیو او کورسونو د زده کوونکو لوجلونه څه تر لاسه کوي؟
مننه جنرال اسد درانی د پاکستان د انټيليجنس سرویس مسول پاو یو مکلو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراوړو لپاره په هر نوع جنایت لاس وهل شي او لاس وهي، نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي که د پاکستان نه کیږي که د شمال د مقاومت په نامه کیږي که د هغه یاد د په نامه کیږي یا د داعش له خوانه د ایدئولوژیکی اصول پر بنیاد کیږي دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بے ضمیره جنایتکارا کړوړه د مختلفو اړخونو له خوانه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام مسایل ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولی دی د دې جواب باید هغې ووایي. شکر
سیدی صاحب، طالبان په خپله هم له داعش ډلې سره په جګړه کې دي.
واقعیت د خبرې دا دی چې مونږ وایو داعش، مونږ وایو طالب، مونږ وایو پاکستان، مونږ وایو ایران، دا تمام سره د دې چې اول تصور زمونږ د یو واحد جسم سره په اصطلاح مخاطبول دي، اما واقعیت د خبرې دا دی چې په دې منځ کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، و حقیقت د خبرې دا دی چې دا افراطی ډلې د طالبانو په منځ کې داسې خلط او مس شوې دي چې ډېر ځلی هغه حدود معلومه ول ډېر سخت کار دی، اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه اصل وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، دا یو سلسله نور لامل ویلی شو چې په یقیني ډول طالب د دې جواب ګوي دی، باید جواب وایي. شکر.
مننه میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه لدی حملو نه ورسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکړئ د خلکو د ویرې او د دې حملو نه ورسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول کې تاسو یو نتیجه اخیستې وي د خلکو سره خبرونه؟
خله بعد مرغه دا وزیر چې دا منفی اغیز لري په روحیتونو باندې، خصوصا په ماسیلینو باندې، ځکهونکو باندې، نو تابان چې کله په یو هوانیز مرکز باندې بریټ کیږي حمله تر سره کیږي، نو نور هوانیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا بني، نو دا څومره شي تضمینولای، ځکه چې له بعد مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډېر شوي دي او ډېریږي. نو واضح ده چې په نورو مرکزونو کې یا هوانیزو مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډېره ویره لري، او زه له بعد مرغه شاهده یم، زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډېره ویره لدې سره راځي سم کې کینی، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره آرام وي یا بنی، دوی به درس خسته شي کنه شي به اخسته، ځکه چې کله چې یو انسان غواړي یو څه ذکر نو آرام او مغزو ته آرام محیط ته ضرورت دی، نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مخشوش وي نو هغه به څه زده کړي. زه به د مرغه زما محصلینو روحیه باندې تاوان چې تاثیر کړی دی، په ټولو محصلینو زده کوونکو باندې به تاوان تاثیر کړی وي، نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورته وشي چې په آرامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په آرامه توګه په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوي همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي، دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه، نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه، زموږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګ کړي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو وزیر چې یو پیاوړی حکومت، پیاوړی ملت ته او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري، او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، هم شمول اوسي، او د کار په کار باندې وارد شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې، ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي، او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړي حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړی شي تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بس پورستیو دقیقو کیو راټولو د خبرې سیدی صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو، که محصل دی، که درس وایي، که اقلیت دی، که مذهبي اقلیت دی او که قومي اقلیت دی، د دې ټولو امنیت ونیولای شي؟
طالبان د دې امنیت نشي نیولای. طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان د تمام اتحای نه لاس واخلي، طالبان دې نوې اختراعات نه کوي، طالبان دې په دې ملت باندې اعتماد وکړي. دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي، په دې خاطر باندې د تمام اتحای نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراد نه کی، زه فکر کوم چې بې ځایه خبر به وي. طالبان تمامت خادي او د دولتداري په اصول باندې سره خبر نه دي.
بله سیدی صاحب، اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کی؟
امغه چې درنی خور اولې قوي حاکمیتونه د ملت د اراده پرته نشي مستره اتللې. پولیس کور شي کو بشي داغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي، دا د وطن ته امنیت نشي راوړل. په خپل اصلي پالیسي کې چې تغییر را نوړي، دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي د لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي د لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمل نه کی، تر اوسه پورې تحمل کړی ده. دا په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا دی. یوې خوا نړیواله ټولنه ته وایي پریدي چې موږ دا ملت خپل خپل لار انتخاب کی، اما د بلې خوا نه د ملت په ارادې باندې باورمن نه لري، باورمندي نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوا نه جوړ کړی دی، پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډیره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولای شي او کوي یې بغیر د دینه طالبان به دې وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه میرمن لمر. د کاج پر روزنیز مرکز له حمله وروسته په یو شمیر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهره وکړي، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وې، خو طالبانو دا حمله وځپلې د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر لکه څنګه چې دوی تر کومه ځای زه خبر لرم د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو موږ ته دا واله کوي مخکې د مخکې نه، چې تر څو موږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي، او دا اواله کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. نو زه فکر کوم تر ډېره بیده دا چې دوی ته اواله ورکړه شاید هغه د دې خاطر وي، خو په هر صورت که اوال ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي کله کله هیوادوال جون ډېر ناراضه کېږي د پیښې په خاطر، نو دوی غواړي خپل حق خپل آواز پورته کړي. نو خیر، دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، ترڅو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختنې ترسره کېږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار دا ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصله مندي ولري او دا نظم له منځه یو نه مړ شي، خو دوی باندې ډزې ونه شي، د دوی امنیت وساتل شي، او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بونه تلل شي.
مننه. په وروستیو یوه دقیقه کې که کم په لنډ وخت کې راته ووایاست چې دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حملې کېږي دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کېږي، یوه یوه جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره آواز پورته کړي، نو دوی کولی شي خپل آواز پورته کړي خو په یو نظم سره، د یو نظم په چوکاټ کې، او مقابل لوري څخه هم غوښتنه همدا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی آواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سیدی صاحب تاسو.
مننه. د دولتداري په اصول ځان پویول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خواهین الله څخه ستل پکار دي، په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راځي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خواه دي، د قانون حاکمیت تر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته، د قانون تر شا ځان پټول چې ګویا موږ ته د مخکې خبر راکړي دا هسې یو بهانه ده.
مننه.
تر ډیره حدا پورې دی دبل چا आवाज او یادل نشي زغملات. شکر.
مننه. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون استاد ګلڅانګه لمر، لته سو هم مننه کوم قدر منوریدونکو.
پوئے پہ بشي لا پوي ندا 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 هسي لي ونيدا پوما گران ندا پوي بشي لا پوي ندا ندا